په کابل کې د یو شمیر لویدیځو هیوادونو سفارتونو له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غوښتنې دي چې په دې هیواد کې د سمدستي هدفي وژنې پای ته ورسي. د کندهار د دامن ولسوالۍ پر امنیې قمندانۍ په موټری بمی برید کې درې دېرش کسان ټپیان شوي چې پولیس او ملکیان پکې شامل دي. دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اند مول خپل نور همکارانو سره یوځای په دې ماخمنۍ نیم ساعته خبري مجله کې هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کوو. نوریا ستوري د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. پاکستاني چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یوه روغتون کې و کارکوونکي د کووید 19 ناروغیو ته د درملنې په برخه کې د غفلت له امله له دندو د لری کړي. د قرغزستان سره محکمې د هیواد پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. بشپړ خبرونه. د افغانستان یو شمیر مهمو ملاتړو په دې هیواد کې د رسنیو پر کارکونکو، مذهبي مشرانو او د بشري حقونو پر مدافعانو، زده کوونکو او د مدني ټولنې پر استازو هدفي وژنې په کلکه وغندلې او وی ویل چې طالبان او مختلف تروریستي ډلې په دې هیواد کې د اکثریت ملکي تلفاتو مسؤل دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ په دې هیواد کې د بریتانیا، فرانسې، جرمني، ایټالیا په ګډون د دې ټولنې د یو شمیر نورو غړو هیوادونو او د امریکا د متحدو ایالتونو، استرالیا او کاناډا سفارتونو او دغه راز د ناتو استازي په یوه اعلامیه کې دغه حمله نه یوازې د افغانانو د وینې د تویدو لپاره وحشانه حمله بللې، بلکې هغه په افغانستان کې د سولې پر پروسې برید بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فاریاب په مرکز اندخوی کې په زرګونو کسانو په یوه اعتراضیه لرونکي د عبدالرؤف په نوم د هغه نه کلن ماشوم د خوشې کولو غوښتنه وکړه چې یوه میاشت مخکې په مزار شریف کې د خپل کور له مخې تښتول شوی و. د دې لارون یوه ګډونوال شمس الله ازادي راډیو ته وویل
له نړیوالې ټولنې غوښتنه کیږي چې دغه سه وحشیانه اعمالو ته د پای ټکی کیښودل شي او دولت هم په دې برخه کې غفلت او بې پروايي ونه کړي او هر څومره ژر دغه بیچاره ماشوم باید خوش شي او بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي.
اعتراض کوونکو دغه راز خبرداری ورکړ چې که حکومت دغه تختول شوی ماشوم ونه مومي د اقینې بندر سوداګریز لاره به وتړي. تر دې مخکې معترضانو د بلخ د حیرتانو بندر هم تړلی چې تر اوسه بند دی. ویل کېږي هغو کسانو چې عبدالرؤف تختول یو پوځي جامې اغوستې وې. د افغانستان حکومت کورونا وایروس ضد واکسین د ترلاسه کولو لپاره نن رسمي غوښتنه وړاندې کړه. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور نن ازادي راډیو ته وکړه.
نن د روغتیا وزارت رسمن خپل درخواستی د واکسین نړیوال اتحادیه یا گاوی الائنس ته ورکړه چې د دې درخواستی مطابق آئنده دوه کالو کې به د افغانستان 40% نفوس ته واکسین ورکول کیږي.
افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویل چې په لومړۍ مرحله کې به د هیواد په سلو کې 20% مرحله کې 40% وګړو ته دغه واکسین ورکړل شي. د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه له 40000 شپږسو زیات وګړي په افغانستان کې پر کورونا اخته شوي او له 1300 زیات هم له عمله مړه شوي دي. په پکتیکا کې د پولیسو او د لوی د کورنۍ او د درملنې لپاره یو شل بستري روغتون جوړیږي. د پکتیکا امنیه قومندان نجیب الله سرتیر وای د دغه روغتون په جوړولو سره به د درملنې په برخه کې دوی ډېر ستونزې هواري شي.
په خامو شو د ملکی روغتون څخه د ملکی استفاده کوله چې هغه موږ سره په ځابو
دغه روغتون چې 11 میلیون افغانۍ لګښت پرې راځي چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي. په سالنګونو کې د درنې واورې او سخت طوفانونو له امله د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایي مدیر سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دغه لاره نن سهار درنو بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې د چاینونو او واورو لپاره پر سمبال و نورو وسایلو سمبالوي کول شي پر دې لاره انتګ راتګ وکړي. د والي زاده په وینا په جنوبي سالنګ کې د واوري او طوفانونو شدت زیات دی او اټکل کېږي چې راتلونکي 40 ساعتونو کې به وضعیت په همدې ډول وي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي د خیبر پختونخوا ایالت په یو روغتون کې د وو کارکونکو دندې وروسته تر دې وځنډول چې پر کووید 19 ناروغي بخستر شوي، شپږ ناروغان له کافي مصنوعي اکسیجن بې برخې کړي وو چې له امله یې مړه شول. په هغه لومړني راپور کې چې په پیښور کې د خیبر کدري روغتون پرون خپور کړ، ویل شوي 15 ناروغان دغه روغتون د کورونا وایروس په ځانګړې څانګه او یو په عاجله څانګه کې د مصنوعي اکسیجن د نشټوالي له امله مړه شوي. دغه روغتون رئیس طاهر خان هم د هغو کسانو په ډله کې دی چې دندې ځنډول شوي دي. په پاکستان کې د کورونا له 4,400 زیاتې پیښې ثبت شوي او له امله یې له 3,300 زیات کسان مړه شوي دي. د قرغزستان سترې محکمې د دې هېواد د پخواني صدر اعظم سفر اسحاقوف د 13 کلن بند حکم لغوه کړی دی. نوموړی چې د فساد په تور مجرم پیژندل شوی و، ورته د دغه بند او د څه باندې $3 million نغدي جریمې سزا ورکړل شوې وه. محکمې نن وویل دغه دوسیه بیرته د بشکک یوې محکمې ته د بیا څېړنې لپاره استولې، خو د دې پرېکړې په اړه نور دلایل نه دي څرګند کړي. 43 کلن اسحاقوف چې د 2018 تر 2013 کال پورې د دې هېواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې وه، پر ځان د فساد لګولي تورونه رد کړي او هغه سیاسي انګیزه بللې ده. د هغه 13 کلن چچنایي هلک چې پاریس ته نږدې و، ښوونکي سر یې پرې کړی و، مړی په چچنیا کې خاورو ته وسپارل شو. د عبدالله انزوروف د جنازې په مراسمو کې چې د شالاژي په کلي کې ترسره شول، شاوخوا 200 کلیوالو ګډون کړی و. د هغه مړی وړ مرستې چچنیا ته لېږدول شوی و. انزوروف د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې د تاریخ او جغرافیه یو ښوونکی د فرانسې په یو ښوونځي کې ووژه او وروسته د پولیسو لخوا په ډزو ووژل شو. دغه ښوونکی له دې پیښې څو ورځې مخکې زده کوونکو ته د ازادۍ د بیان د یوې برخې په توګه د حضرت محمد کاریکاتورونه ښودلي وو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 10.0. هرات اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.0. کندهار کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.0. مزار شریف اسمان وریز، د ورښت امکان، د تودوخې لوړه درجه 6.-2. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي، د تودوخې لوړه درجه 10.4.
تاسو مخکې له ساده رادیو ناوړی خبرونه مو واوریدل. ورپسې د هوا د حالاتو اټکل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. وبوري چې په افغانستان کې د یو شمېر لویدیځو هیوادونو سفارتونو او سیاسي نمائندګیو نن په یو شریک بیان کې لا وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو غوښتي چې د هدفي وژنو څخه دی لاس واخلي. خو په ولسی جرګه کې د ولسی جرګې یو استازینن د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړ.
په دې د جګړې په لومړی کرښه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي.
په دې موضوع په ریپورت سروې راوړی چې د کندهار د امان ولسوالۍ پرمنی قمندانۍ نننی موټری بومي برید کې 3 کسان ټپیان شوي چې ولسی خلک هم پکې دي.
دا موږ شانه په دغه رقم کړی ته دا کڼبلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي نو په دا کې دا کشنیان ماشومان ډېر لستانه څور لستانه یا لپک شه.
په کندهار کې د میرمن پونم د خزو لپاره ځانګړي محلي رادیو چې د میرمن لخوا د میرمن لپاره خبرونه لري د بی پولي خبريالانو سازمان د 2000 کال د بیان د ازادي د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د سیمه نړۍ په مسایلو کې اوري چې چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیرو پلور 50% بازار په واک کې لري. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار لوو بجو نه د مخم تر وو بجو پوری په منځنۍ صفادو لشپګ نوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د غړو په شمول د افغانستان یو شمېر ملاتړو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې هدفي وشنې دي ودرئ. په دې اړه کابل کې د امریکا له سفارت یو خبر شوی بیان چې د یو شمېر نور هیوادونو د سفارتونو پر ویبپاڼو او ټویټر اکاونټونو هم خبر شوی وایي چې د امریکا، برتانیا، کاناډا، استرالیا، ناروې او د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو سیاسي نمائندګۍ او د ناټو ماموریت افغانستان کې وروستي هغه هدفي بریدونه غندي چې پکې د رسنیو استازي، دینی عالمان، د مدني ټولنې
فعالان پنخه کیږي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راکی.
په افغانستان کې د اروپای ټولنې غړو هیوادونو او د امریکا، استرالیا او کاناډا سفیرانو په دغه هیواد کې پر رسنیو، مدني فعالانو او ملکی وګړو هدفي بریدونه غندلي او له وسلوالو طالبانو غوښتي چې هدفي وژنې ودروي. په افغانستان کې د یادو هیوادونو د اساسوالۍ ولوري په ګډه خبره شوې اعلامیه کې د ډېرې ملکی مرګ ژوبلې عاملین طالبان او بیلابیلې تروریستي ډلې یادې شوې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي اروپایي ټولنه د رسنیو پر استازو، مذهبي ډلو او مشرانو، د بشر حقوقو پر مدافعینو، محصلینو، مدني ټولنو او ملکی وګړو وروستي هدفمن او ناقانونه بریدونه په کلکو ټکو غندي. موږ دغه شان څرګندو چې په افغانستان کې د ملکی وګړو د زیاترو مرګ ژوبلو مسؤلین طالبان او بیلابیلی تروریستي ډلې دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ورته پیښو د عاملینو مسؤلیت او خوندیتوب باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي او په وړاندې د افغان حکومت د هڅو ننګه هم شوې ده. په خبره شوې اعلامیه کې پر ملکی وګړو بریدونه د سولې په پروسه بریدونه بلل شوی، خو په کې ویل شوی چې د سولې په برخه کې د افغانانو میړانې او زړورتیا ته په کتو دوی ډاډمن دي چې دغه حملې او بریدونه به د سولې روانه پروسه ټکنۍ نه کړي. په اعلامیه کې د افغانانو د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې د یادو هیوادونو پر ژمنو ټینګار شوی دی. په دغه اعلامیه کې د غشان لټولو هغو کسانو او هیوادونو مننه شوی چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او رسنیو په برخه کې هڅې کوي. سفیرانو په ګډه اعلامیه کې د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتل شوی چې د رسنیو او مدني ټولنو له ازادۍ څخه ملاتړ او دفاع وکړي. په افغانستان کې اروپایي ټولنه د اعلامیه داسې مهال خبروي چې په یو میاشت کې په افغانستان کې دوه مشهور خبریالان ووژل شول. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي او خصوصي ټلویزیون تلو نیوز په خوانی ویان یما سیاوش د مقناطیسي ماينونو په چاودنو کې ووژل شول. تر دا مهاله د دغه دواړو پیښو مسؤلیت کومي ډلې نه دی منلی، خو افغان حکومت ویلي چې د وژونکو د نیولو هڅې کوي. لدی پی خوړاندې پر کابل پونتون ډلیزه وسلواله حمله چې 22 کسان پکې وژل شول او 40 نور پکې ټپیان شول، او د غشان په څو جمعتونو بمی حمله او لاملې د مشهور ملای امامانو وژل کېدل هغه پیخي وي چې په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوې. طالبانو تر اوسه د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو د سفیرانو ګډې اعلامیې ته کوم خبرګون نه دی خودلې. په ورته وخت کې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ ګل احمد احمدي له افغان حکومت غوړي چې په تیرو 60 کلونو کې د وژل شویو خبريالانو له کورنۍ سره باید دوامدار امرستي وشي. نوموړي دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې خبريالانو ته پر وخت معلومات نه ورکول د دوی غوښل او په وړاندې حمله کول هغه ستونزې دي چې اوس مهال ورسره افغان خبريالان تر بل هر وخت ډیر لاس او گریوان دي.
او دې د جګړې په لومړی کرشه کې د سر په بای باندې د حقایقو په لاټه کې دي، خو په تاسف سره چې نه هغوی سره مرسته کیږي، نه هغوی ته معلومات ورکول کیږي، له هر لوري څخه پر دې باندې برید کیږي، اختطاف کیږي، ګواښل کیږي.
د معلوماتو لمخې چې په تیرو 60 کلونو کې 1,27 افغان خبريالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوی او د غشانې په وړاندې د تاوتریخوالي له 200 زیاتې قضیې ثبت شوې دي.
تاسومګه آزادۍ رادیو ناوړی د تاوتریخوالي په مسله کې نور ریپورتونه هم لرو. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر امنیتي قومندانۍ باندې نن یو موټری بمی برید شوی چې پکې لږ تر لږه 30 کسان ټپیان شوي. په ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي دواړه شامل دي. صادق رښتینی له کندهار نور تفصیل راکړي.
د کندهار د والی بیان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د دامن ولسوالۍ پر امنیه کومندانۍ د مازدا موټر په وسیله موټر بم حمله شوی چې 30 کسان یې ټپیان کړي. د بهیر په وینا په ټپیانو کې 9 پولیس، 2 د ملي امنیت سرتیري، 12 دولتي ملکی کارکونکي او 15 ملکیان شامل دي چې د امنیه کومندانۍ ودانۍ ته نږدې کورونو کې اوسېدل.
د کندهار د دامن ولسوالۍ د امنیه کومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر ته څیرمه د سولې، امن او آبادی دشمنانو یو مازدا ډوله موټر ته انفجار ورکړی. دغه انفجار په ترڅ کې د ولسوالۍ اووه نفره ملکی مامورین، همدارنګه دوه تنه د امنیتي ملي سرتیري، نه تنه د پولیسو سرتیري، او سیمه ته نږدې د یو کور 15 نفره غړي زخمیان شوی دي. البته په زخمیانو کې ټول زخمیان ستی دي، یوازې د یو زخمی وضعیت وخیم دي چې هغه تر میروي سبزوی روغتون پر انتقال شوی دي.
د موټر بم په دغه عمل کې د دامان ولسوالۍ د امنیه کمانډانۍ د ودانۍ یو برخه او دغه ودانۍ ته نږدې یو کور هم نړیدلې. په دغه کور کې چې شاوخوا 15 کسان وسیدل، 14 سیټه پیانسوی او 2 نور چې د پیښ پر وخت له ساحلي لري و د حملې کیسه داسې کوي.
نو دلته رال پر دي شان وګور د ازمل شان په دغه رقم کړی ته د کن بلې ته وګور دغه څوک دغه رقم کوي. نو په دغه کې د کشنیان ماشمان ډیر لستانه څور لستانه یا لا پکښه
کشنیان څه سره خوشسوي و چې پیار مون او هغه بر بوتله دوری ماتول ته د لیراسه مزه د لیچرالم د شامیان سره دغه و ګر سره دغه د تم بیا ژوند والی مالته کشنیان ورسو زدايم دلیم د شان دغه کې بیا می سر خیلم رنگ راته والی ولته ورته سرايته اسره د چرالم د شان سره ټول کنو بیا ردی خلګ رال او پشانو کارمل لري هغه مجر سره تسلیم کې
د دغه حمله مسلیا تر وسه چانه دی منلې دا پتیر دوونه کې کندهار کې دوه هم موټر بم حمله ده. د رواني قوس یا لندې میاشتې پر 15 منېټه د کندهار شهر په یو لسم امنیتي اوزه په موټر بم حمله کې د ولس پولیس په ګډون شل کسان ټپيان شوی و.
توکو
شامبه پوراس شهادت ورسول او موږ وختل چې دا هم نازاتې کو
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویپانه کې وویني azadiradio.com.
په افغانستان کې د جنایي جرمونو کچا د تیر مالی کال په مقایسه کم شوې. دا خبره د افغانستان لوی څارنوالۍ کړې وای. په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40 سره جنایي پیښې ثبت شوې. په داسې حال کې چې سکال شمیر وو به زرو تر رسیدي چې په خبرې د دوی لخوا ورته رسیدګي شوې ده. لوی څارنوالۍ وای کابل یو له هغه ولایتونو دی چې د جنایي پیښو شمیر پکې زیات وو. خاطر پردیس لا کابل نور جزئیات راکړي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وای کابل، ننګرهار او کندهار هغه ولایتونه دي چې په تیر 9 میاشتو کې جنایي پیښې پکې ډېرې تر سره شوې. د دې ادارې وایي جمشید رسولی نن دوشنبه په کابل کې د خبري ناستې پر مهال وویل یوازې د وژنې 1655 پیښې په دغه موده کې څېړل شوې دي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ 1499 مالی کال په 9 میاشتو کې 2022 د جنایي پیښو قضیه ثبت کړي او رسیدنه ورته کړي. دغه پیښې د افغانستان په 34 ولایتونو کې ثبت شوي. په دې پیښو کې قتل، غلا، اخلاقي جرمونه، انساني قاچاق، کیسابوري، غصب، جال او نشه یي توکي شامل دي.
د جمشید رسولی په وینا په تیر مالی کال کې په ټول هیواد کې شاوخوا 40,000 جنایي پیښې په ټول هیواد کې ثبت شوې. په داسې حال کې چې د سګنی کال د ټول جنایي پیښو شمیر شاوخوا 20,000 ته رسیدي. نو موړی وي په دې کال کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم 19 پیښې ثبت شوې چې په تور یې 19 کسان پیژندل شوي هم دي. ښاغلی رسولی زیاتوي په وروستیو کې د څارنوالانو ترور هم یو جدي موضوع ده چې موږ یې په جدي ډول څېړو. نوموړي ویل چې د څارنوالانو وژنه د افغانستان د دښمنانو کار دی خو مشخصې د کومچا یا ډلې یادونه ونه کړه. د افغانستان لوی څارنوالۍ په داسې حال کې د جنایي جرمونو په تړاو تر سره شوې او پیښو ته د رسیدنې خبره کوي چې له دې وړاندې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنایي جرمونو له زیاتېدو د خلکو شکایت زیات شوی و، خو یو شمېر افغانان بیا د جنایي پیښو په برخه کې د حکومت اقدامات پس بولي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الهام وایي
جنایی پیخه ورس پرس پر دیرو دودی خصوصا په مرکز کې په کابل کې منګه هر ورس د دې سه پیخو شاهدان یاست چې ډیر منګه هموطنان منګه خلک د جنایی پیخو قربانی کیږي او په ولایت کې هم دغه رقم ختنه نشته بس خاص نشته. او
د لوی څارنوالۍ د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په کابل کې شاوخوا 15,000، ننګرهار کې شاوخوا 2,500 او په کندهار کې شاوخوا 1,500 جنایی پیخې ثبت شوي او د ټولو قضیو ته رسیدنه هم شوې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي رادیو ده. په کندهار کې د میرمن پنوم د خزو لپاره ځانګړي سیمه ایز راډیو چې د میرمنو لخوا د میرمنو لپاره خبرونه کوي د بی پولی خبریالانو سازمان لخوا د 2000 میلادي کال د بیان د ازادۍ د نړیوال جایزې په نوم لړ کې شامل شوه. دغه جایزه د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز کې اعلان کیږي. د دې راډیو د خبرونو په اړه صادق رښتینې له کندهار تفصیل لري.
میرمن رادیو د میرمنو د هیلو بشپړو
د میرمن پنوم دغه رادیو د 2018 کال را پدې خوا فعالیت لري چې د میرمنو لخوا په سیمه ایزه کچه 4 ساعته د شوز پر مسایلو خبرونه او پروګرامونه لري.
تاسو هم د اوس له میرمن رادیو سره ملياست چې د لارې تاسو ملتي خبرونه په ژوند
د میرمنو لپاره په دغه ځنګلي محلي رادیو کې شاوخوا لستنی انجینر کار کوي. د زینب حلیمی پونوم د دغه رادیو یو کارکونکې وای د دوی د رادیو پروګرامونو موضوعات شته ته ځنګلی سیوی.
اصلي هدف یعنی مېرمن د دې هغول لپاره بیلابېل مختلف پروګرامونه لرو، ټولنیز، اجتماعي، همدارنګ د چ تفریح ته هم اړتیا لري. ټول تفریحي پروګرامونه دغه د څنګه خبرونه او داسې نور شان دي، او د ماشومانو لپاره هم ځنګلی سیوی پروګرامونه لرو. داسې هغه د شیزو مشکلات چې بیا هم د مېرمنو مشکلات چې هغه هم د دې رادیو د لارې ورټولو خلګوت
ورنکیش. اکرام مهراب د میرمن رادیو یو بل کارکونکو کې د خپل پروګرامونو په اړه خبري کوي.
یو دودنه خوړ خبرونه ده چې په دې خبرونه کې موږ د اوریدونکو لپاره روغتیاي ګټې او شپږ د غتر څنګه د افغانستان هغه دودنه چې دود د دستور دی په ځینې سیمو کې او هیوادونو کې هغه ورنډ کیږي، او دوه مخبرونه هم ځنګړي مرکه خبرونه ده چې په ځنګړي مرکه خبرونه کې د افغانستان هغه میرمنې چې موږ لرو د میرمنو په برخه کې کار کوي، هغوی موږ میرمنه ګو په خپرونه کې، او وروسته د ښځو پر بېلابېلو مسایلو پر تاوتریخوالي په بدو کې ورکړنګ هغه ستونزې او مشکلات موږ له هغو میرمنو سره شریکوو.
د میرمن په نوم دغه محلي راډیو د بی پل خبري اعلانو سازمان لخوا د 2020 کال د بیان د ازادي د نړیوالې جایزې په هغه نوملار کې شامل شوی چې ټاکل شوی د رواني دسمبر میاشتې په 8 نیټه د تایوان په مرکز ټاپي کې اعلان شي. د دغه جایزې نوملار ته د افغانستان څخه د میرمن راډیو ترڅنګ د روسیې، برازیل، فلپین، هندستان او فرانسې 12 خبري اعلان او رسنۍ شامل شوی چې د رسنیو د زړورتیا، تاثیر لرونکي او د بیان د ازادي په درو جلا جلا برخو کې به جایزې ترلاسه کړي. د میرمن رادیو مشره مریم دورانی چې خپل هم د میرمنو په برخه کې د بیلابیلو فعالیتونو لقبل په نړیواله کچه سټایل شوی، هیله لري چې دغه جایزه به د هغه سخت کار له خاطر ترلاسه کړي چې دی او همکارانو یې سرته رسولي.
زهیل لرم د هغو فعالیتونو له خاطر چې موږ درلودل، او کومې هڅې چې زموږ همکارانو، خبريالانو او پروډوسرانو د رادیو په برخه کې تر سره کړي وکولای سو دغه جایزه تر لاسه کړو.
د میرمن دورانی په وینا د رادیو د فعالیت څخه هدف لیرو پروتو سیمو ته د شذو د ژغ رسول دي، خو لا هم ډیر کله د کندهار په سنتي ټولنه کې په خاص ډول لیرو پروتو سیمو کې د ځینو حساسیتونو سره مخامخ کیږي.
از لحاظ ارزشي جامعه هنو
د ټولنې د ارزښتونو له خاطر موږ لا هم د ستونزو سره مخامخ یو. د حساسیتونو په شار کې نه، بلکې په ولسوالیو او کلیو کې سته.
ولسوالیو خرجات هنو هم حساسیت ها هست.
مریم دورانی د میرمنو لپاره د ځنګړی رادیو ترڅنګ د خدیجه تلکبرا په نوم د یو مدني بنسټ په چوکاټ کې د میرمنو لپاره ورزش کلب، کتابتون او د اسریز د کلو بیلابیل کورسونه لري. هغه د خپل د فعالیتونو لقبل څو ځله په نړیواله کچه سټایل سوی او زیات جایزې ترلاسه کړي. نوموړې په امریکا کې د ملي دیموکراسي د ټولنې لخوا د نړۍ په کچه د دې شو فعال میرمنو په کتار کې شامل شوی. په هالند کې د بیان د ازادي، په امریکا کې د زړول شزیا او په ترکیه کې د سولې په نوم جایزې ترلاسه کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
چینایي او امریکایي شرکتونه د وسلو د پیر او پلور 50% بازار په واک کې لري. د نړیوالې سولې پاړه د سټاکهولم د څېړنو موسسې دا خبره نن په یو ریپورت کې کړې. دا دې ریپورت لمخې تیر کال د نړۍ له 25 لویو فعالو تسلیحاتي شرکتونو دولسی امریکایو. سفیولا ستانگزه پا دیاره دازادی رڈیو دا خبر دا مرکزی سانگی پا حوالا جزیات رانده کهی.
د نړیوالي سولې په اړه د سټوکهولم د څیړنو مؤسسي ویلي چې امریکایي او چینایي شرکتونو په 2019 کال کې د وسلو په بازار باندې واک چلاو. د دغې مؤسسې د راپور له مخې امریکایي او چینایي شرکتونو تیر کال د نړۍ د وسلو په پلور کې 15% لاس درلود. د سټاکهولم د موسسې د راپور له مخې چې دوشنبه خپور شوی دی، په نړۍ کې د 2019 کال پر مهال د 15 فعالو تسلیحاتي شرکتونو له ډلې 12 امریکایي و چې ټول ټالی 1.8% بازار په واک کې درلود، حال دا چې چینایي شرکتونو یوازې 15.5% سهم درلود. دغو 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو 8.5% پرمختګ کړی چې ټول ټال خرڅلاوې 3.1 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د وسلو د پلور په 15 لویو لومړیو شرکتونو کې ټول امریکایي دي، لاکهید مارتین، بوئینګ، نورتروپ ګرومن، ریتیون او جنرال داینامکس. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې څیړندوی مؤسسې سیپری راپور وایي چې 4 لوی چینایي شرکتونه د لومړي ځل لپاره د وسلو 15 لویو شرکتونو په ډله کې راغلي دي. پخوا د دغو شرکتونو په اړه معلومات نه ورکول کېدل. دوه روسی شرکتونه هم، الماز انتی او یونایټډ شپ بیلډینګ، په 15 او 15 اراده کې ځای لري. سیپری وایي چې دغو شرکتونو په 2019 کال کې عواید لکړي وو او ټول ټال د ټولې نړۍ 4% تسلیحاتي بازار په واک کې درلود. د روسیې یو بل تسلیحاتي شرکت یونایټډ ایرکرافت له 15 لویو شرکتونو لویدلی، ځکه چې په عوایدو کې 1.3 میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د چین اویک، سی آی ټی سی او نورینکو په ترتیب په 6، 7 او 9 ځای کې دي. د بریتانیا بی آی ای په 8 ځای کې دی. امریکا لسیزې کېږي چې د نړۍ د وسلو په پیر او پلور باندې واک چلوي، خو د لومړي وار لپاره چینایي شرکتونه وتوانېدل چې تیر 2019 کال د خپلو وسلو د پلور سهم 15% زیات کړي. د سټوکهولم د سولې د نړیوالې مؤسسې د راپور له مخې د 15 لویو تسلیحاتي شرکتونو په ډله کې لومړی ځل د متحده عربي اماراتو یو لوی شرکت هم ځای شوی دی. د نړیوالې سولې لپاره د سټوکهولم څیړندویه مؤسسه په 1968 کال کې د سویډن د پارلمان په مصوبې سره رامنځته شوه او له هغې وخت راهیسې په نړۍ کې د وسلو د پیر او پلور او پوځي لګښتونو په اړه باندې څیړنې کوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو، د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 2.6 نبی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. د پوهنې وزارت هغه طرحه چې لومړی تر دریم ټولګي پوری جماعتونو ته انتقالوي، البته په ناامن سیمو کې یا په هغه سیمو کې چې چقون زینشته، د بحث وړ و مفسوده. په دې اړه باندې زموږ په سهارنیو خبرونو کې نور تفصیل او ریپورتونه اوریدل شي. همدارنګه یو بل ریپورت هم چې موږ په سهارنیو خبرونو کې په یوورې غداد چې د کرونا وایرس له کبله د وزشو محدودیتونو سره سره د ایسای ملی اداره وای افغانستان کې د سکل پلمړی شپږ میاشتو کې د فقر کچا شپږ سلنه کم شوې ده. وسم یو داسې موضوع اخلو چې د افغانستان سره با ډیر اړه نه لري، بلکې د کرمچو د یو شرکت په اړه ده چې د اډیډاس په نوم دی شرکت په یو جوړه ځانګړو کرمچ بوټانو $1 میلیون بیا یې خیده. دا چې څنګه د سفیولا ستارک زنیورو
د بوتانو شتمنو مینوالو ته یو وار بیا قیمتي او لوکس کرمچ جوړ شوی. اډیډاس شرکت چې د کرمچ په جوړولو کې نړیوال شهرت لري، دا وار د پروکلین یا چینی جوړولو له میزن جرمنی کمپنۍ سره په ګډه یو جوړه لوکس کرمچ جوړ کړی. فرانسوي خبری اژانس راپور ورکړی چې د اډیډاس دا کرمچونه په نیویورک کې د سادیبی له شرکت سره دي. د راپور له مخې د لوکس توکو او هنري آثارو کاروباري شرکت سادیبی وایي تمه لري دا جوړه کرمچونه په بولۍ کې په $1 میلیون وپلورل شي. که دا کرمچونه په دې بیه وپلورل شي، نړیوال ریکارډ به جوړ کړي، ځکه تر اوسه د پروکلین کرمچونه په دومره لوړه بیه نه دي پلورل شوي. د اډیډاس دا کرمچونه ZX8000 نومول شوي. په کرمچونو باندې چې طلای، بندونه او شاوخوا سپین رنګ لري،
د پاسه د پروکلین په مټ رنګا نقاشه او ګلان استل شوی دی. پروکلینی یا چینی انزورونه او ګلان اکثر د چینایي لرغونی انزورګری او هنري آثارو څخه په الهام استل شوی. پروکلین د کاشي ګران بیا ډول دی چې اکثر ترې لوکس توکي جوړیږي، خو دا لومړی وار ده چې د کرمچونو د ډیزاین او ښایست لپاره ترې کار اخیستل شوی. دا کرمچونه سر له نن یعنې د ډسمبر له 8مې د ډسمبر تر 14مې په آنلاین بڼه خرڅلاو او بولۍ ته وړاندې شوي. تر ټولو عجیبه لا دا چې دا کرمچ د اغوستلو لپاره نه دي، بلکې یوازې د یو ښایسته توکي په توګه باید وساتل شي.
دوستانو په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدو.